د غرمې دولس بجې شوې. احمد شبریم هرکلی مو کوم. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته مهم ته د ولسمشر اشرف غني سفر هم څارلی چې ټاکل شوې ده راتلونکې اونۍ ولاړ شي. خبرونه جانقه علي کوزی اوروي.
کابل کې د هند سفیر وایي شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نامه فعال ډله به هماغه عراقي ډله وي. په بادغیس کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې پای ته رسېدلې او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته تللی چې د یمن د یاغانو پر ضد مسله کې د سعودي چارواکو ته ډاډ ورکړي. پوره خبرونه اورئ. لمړی د افغانستان مربوط خبرونه. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نامه فعال ډله به هماغه عراقي ډله وي. که څه هم چې په کابل کې د هند سفیر امر سنها باور لري چې د اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم یو ګواښ دی، خو وایي له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولای. ښاغلی سنها ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالۍ کوي. امر سنها وویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې ټاکل شوی جمهور رئیس اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها زیاته کړه جمهور رئیس غني به له هندي مشرانو سره د امنیت په ګډون په بېلابېلو برخو خبرې وکړي. د بادغیس ولایت په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې چې د سې شنبې پر ورځ پیل شوې وې پرون پای ته ورسېدې. چارواکي وایي په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکی کس وژل شوي دي. د بادغیس د والي ویان میرویس میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه سړل شوي دي.
دا
وای کله چې د حواله لارې اکمالاتي مرسته راورسېده جګړه پای ته ورسېده. وروسته بیا کمانډو او سرحدي ځواکونو عملیات پیل کړل. دښمن تښتېدلی او سیمه اوس د دولتي ځواکونو په لاس کې ده. د بادغیس د والي ویان زیاته کړه وسلوالو طالبانو له سې شنبې ورځې راهیسې د بالامرغاب، قادس او آب کمري ولسوالیو پر سیمو حملې پیل کړې. میرویس میرزاکوال دا هم وویل چې وسلوالو مخالفانو ته په دې جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په دریو میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې حل شي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو له لورې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د افغان کډوالو ستونزه د حل تر څو د افغان کډوالو ستونزو ته د حل یو لار پیدا کړي. د ویل دوړو خو څخه یو هیئت موظف شوی چې د کډوالو د قانوني حضور د څرنګوالیو همداراز د ایران اسلامي جمهوریت کې د څه باندې 1500 افغان کډوالو د ستونزو پر ټولو اړخونو خبرې وکړي. ښاغلی جرأت هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکې دریو میاشتو پورې به په ایران کې 13 افغانانو ته ویزې ورکړل شي. که څه هم چې د احصایو له مخې شاوخوا 1.5 میلیون ثبت شوي افغان کډوال په ایران کې اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې په همدې شمېر غیر قانوني افغانان هم هلته دېره دي. جمهور رئیس اشرف غني په روانه اونۍ کې ایران ته د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په کتنو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې افغانانو ته باید په تدریجي ډول خپل هیواد ته د ستنېدو امکانات برابر شي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته ولاړ او هڅه کوي چې د یمن د یاغانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته ورغوي. له شریف سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف او د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم ملګري وو او پرون یې د سعودي عربستان له پاچا او نورو جګپوړو چارواکو سره وکتل. په ریاض کې د پاکستان د سفارت منابع وایي نواز شریف د سعودي پاچا ته د پاکستان د پارلمان د دریس په اړه توضیحات ورکړل. نواز شریف د سعودي پاچا سلمان ته دغه راز وویل چې اسلام آباد په ایران فشار واچوه چې په یمن کې شیعه حوثي ځواکونه وهڅوي چې د خبرو میز ته کښېني. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي په مقصد د یوې میاشتې لپاره هوایي عملیات وکړل. ائتلاف په روانې اونۍ کې اعلان وکړ چې په یمن کې د سیاسي عملیې د پیل او د مرستو رسولو په مقصد نوې مرحله پیل کړې، خو هوایي بمباریو دوام درلود. سپینه ماڼۍ وایي د لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. جمهور رئیس باراک اوباما په دې عملیاتو کې د یو امریکایي او بل ایټالوي یرغمل په وژنې خفګان څرګند کړ. امریکایي ډاکټر وارن واینسټاین او ایټالوی جیوانی لوپورتو کلونه مخکې القاعده شبکې برمته کړي ول. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر هغې ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې دي بمباري وکړه. درې اویا کلن وارن واینستن چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې کارکوونکی و د 2013 کال اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره تښتول شوی و، او 9 کلن جیوانی لوپورتو د یوې ایټالوي مرستندوی موسسې کارکوونکی د 2012 کال جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شوی و. په ارمانستان او د نړۍ په نورو برخو کې نن 100 کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د عام قتل یاد لمانځل کیږي. تمه ده چې د ارمنستان په مرکز یورن کې یوې غونډې ته چې د لومړۍ نړیوال جنگ کې د وژل شوو ارمنیانو د یادګار څلی پکې جوړ شوی، راټول شوي خلک د ګلانو ګېډې کیږدي. ترکیه د عثمانیانو لخوا د ارمنیانو عامه وژنه ردوي، او دې مسلې د دوو ګاونډیانو د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب کړي دي. تمه ده چې د روسیه او فرانسې جمهور رئیسان ولادیمیر پوتین او فرانسوا اولان به د ارمنستان په نننیو مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا د خزانې وزیر جیکب لیو به هم په دې مراسمو کې د امریکایي هیئت په استازیتوب برخه واخلي. په لومړي نړیوال جنگ کې شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان د عثماني ترکیې لخوا وژل شوي وو. زیات شمېر تاریخ لیکونکو او د روسیې او فرانسې په ګډون د نړۍ له 100 زیاتو هیوادونو دا یو عام قتل بلله، خو ترکیه وایي د وژل شوو شمېر دومره نه دی، او قربانیان د عیسوي اقلیت پر ضد د عثماني حکومت د پلان پر ځای په کورنیو شخړو او جګړو کې وژل شوي ول. او د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې سمندر کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه 3 برابره لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ مشریزه غونډه کې وشوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پرون وویل په غونډه کې د ژغورنې له عملیاتو سره د نورو الوتکو، هلیکوپټرو او کښتیو مرسته د مرستې ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینو ته دنده ورکړل شوې، هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره یې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق کښتۍ له حرکته مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. د بروکسل مرشیزه غونډه وروسته د هغې جوړه شوه چې د یکشنبې په ورځ څه باندې 800 کسان د لیبیا سواحلو ته نږدې د غیر قانوني کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي راډیوي مجلې په پروګرام کې کلتوري خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان د ولسمشر د هند سفر په اړه. په کابل کې د هند سفیر له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې نوې ډیلی ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې ډیلی د اړیکو پر بیلابیل اړخونو خبرې وشي. د هند سفیر په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه هم څرګندونې کړې دي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوې ډیلی جګپوړی ډیپلومات وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرختیا عراقی داعش ډله ده که کومه سیمه ایزه پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دي راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولی. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي. موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوې حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حل چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غني مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ډاکټر باز محمد خادمن څو لنډې کیسې راوروي.
تلې په شونډو ژبه تیر کړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کې ناسته.
شاکر عزیزی د پښتو انګریزی آنلاین قاموس په باره کې غږیږي.
ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنری کې 1500 زره یعنی 15 لک لغات ولرو.
د درویش دورانی او نظم لاندې کایت او نور مطالب هم لرو. په فایل کې فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
تیره اونۍ د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په کتاب شار کې د کتابونو نندارتون پرانستل سو. د پرانستی په مراسمو کې د افغان ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د نوي معلوماتي ټکنالوژي په اثر کې د کتاب ضرورت ورزاوه څرګنده کړه چې تر بل هر وخت کتاب ته اړتیا ډیره ده. رسنۍ د معلوماتو اړتیا رفه کوي، خو دغه معلومات یوازې هغه مهال په پوهه بدلیږي چې د کتاب په بڼه خپاره سي. هغه هم دراز ویل چې په افغانستان کې د کتاب لوستلو د فرهنګ پر وړاندې یو مهمه ستونزه د کتاب د کیفیت ده چې باید توجه ورته وسی. د نندرتون مسؤول استاد نجیب الله منلی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کڅ هم عامه ذهنیت وایي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري، خو د تیرو څلورو کلونو په پرتله خورا ډیر پرمختګ شوی دی. په کابل کې ګڼ ستر کتاب پلورنځي جوړ شوي او لا جوړیږي. کال د ورې د میاشتې په 14مه غزنی ولایت د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه اعلان شو. سش کال د ورځ د غزنی فرهنګیانو ولمنځله. په غزنی کې د کلیوال ادبي ملګرو ټولنې مرستيال مجید جړان ازادي رادیو ته ویل
په 2013 کال د اسکول لور چې د ویار غزنی ته ورکړل شو، د ورې د میاشتې په 14مه نیټه د هغوی د لمړی کلیزه ولا چې د دغه کلیزه په ویار موږ درې ټکه کتابونه چاپ کړو چې لمړی هم غنی غالب شو. دغه کتاب جمیل وکاره ټول کړی دی چې د بیلابیلو لیکوالانو مقالې دي پکې. همدارنګه بل کتاب چې د وړکتون په نوم ده، وړکتون هم د اسدالله جلالزی د شعر ټولګه ده. درېیم کتاب چې هم غزنی د اسلامي تمدن پلازمینه، دغه د ښاغلي ګل آغا احمدي وردک کتاب دی چې د غزنی په اړه هر اړخیز معلومات پکې شته. نو د کلیوال ادبي ملګري ټولنې دې اړتیا حس کړه تر څو پورې چې دغه کتابونه د لومړۍ کلیزې په ویاړ باندې چاپ کړي، تر څو دغه دود په غزنی کې ژوندی سي. مراسم چې د 1349 لمریز کال د ورې د میاشت په 14مه نیټه باندې ترسره شو، د ولایت د مقام له لورې د شاعرانو لپاره د غزل شپه هم جوړه شوې وله چې د پکتیکا او د غزنی شاعرانو پکې برخه واخیستله.
په بدخشان کې د مونجانی ژبې لومړی کتاب چاپ شو. دا کتاب په مونجانی ژبه د فولکلوریکو کیسو لومړی ټولګه ده. د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست د غړي سید حسین نهی په وینا دوی د مونجانی ژبې په نورو آثار هم کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به هغه هم خپاره کړي. یاد دی وی چې د بدخشان ولایت په کران او مونجان ولسوالیو کې استوګن په مونجانی ژبه خبرې کوي.
د تیرې جمعې په ورځ د اوروزګان په دیراود ولسوالۍ کې د سلیمان تخت په نوم کلنۍ مشاعره جوړه سوه. زموږ همکار محمد صادق رښتینی د مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
دیراود کې ادبي لویه دیره جوړه ده، د سیمان تخت په نوم ښایسته مشاعره جوړه ده په دهراوت
دا د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې په تیرو څلورو کلونو کې څلرمه کلنۍ مشاعره ده چې جوړیږي. د سلیمان تخت په نوم دغه مشاعرې ته د روزګان د مرکز ترین کوټه او د کندهار ولایت څخه هم یو شمیر شاعران ورغلي وه. د مشاعرې په پیل کې د دهراوت ولسوال امین الله خالقي خبرې وکړې او له شاعرانو یې وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
هغه شاعران چې غواړي چې زموږ په دې مشاعره کې برخه ورکړي د دوی له طریقه څخه دعوت همې ورته ورکولی شي چې زموږ دغه ځوانان او دغه مینوال او دغه د فرهنګ او ادبو لیکوالان او شاعران او زموږ دغه مدني ټولنه چې د دوی غوښتنې او ارزوګانې دي دا د افغانستان ګوټ ګوټ ته د همدغه رسنیو له لارې څخه ورورسیږي. دا نتنه زموږ د جراوچانو د مدني ټولنې افتخار دی، دا بلکې د اورزګان د ولایت په سطح د ټولو ولایت اورزګان افتخار دی.
تر وینا واورول ورسته مشاعره پیل سواب د دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ او د کندهار ورغلو لسګونو محلي شاعرانو خپل انتقادي اصلاحي او عشقي شعرونه وویل.
دا څه چې اغان د وطن د خرابې غزلې ځکه کپر خپل مینه راځي د خوشحالۍ غزلې کدا کہا دے افغانان دے چلبے نہ سجے کدا کہا دے افغانان دے چلبے نہ سجے پخلا بچن بچ مارا سے تو خوشی غزلی
ستا لتندی چدار کی بھی زلفی وان رہوم ستا لتندی چدار کی بھی زلفی وان رہوم یارا سربازم ترنا وقت چرت تلائی نہ سما
دادر خوندانو ته مسلسل سلام دی پر خپل اکل زما کنات کړي مدان دی خادم دې ټولنی ډیر لایق دی احترام دی معلم که هر عالم دی ډیر اوچته یې مقام دی تر حق به تی نه کې نه په خیال کې تعمیران دی مړه پستا په کور کې هم بشمار زالم دی
د یو بیرغ د لاندې راټول سوی ټول قومونه تور او سپین را پکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه د یو بیرغ د لاندې راټول سوی ټول قومونه تور او سپین را پکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه د خپل ننګ ناموس دفاع کوم سرچېرې د سنګر یم د ملي اردو عسکر یم
د یادونی وړ ده چې له دې مخکې د هیواد په نورو سیمو کې هم دودیزې مشاعرې جوړې سوي لکه په کندهار کې د انارګل، په زابل کې د بادام ګل او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره.
تیره اونۍ د میرمن ادبي بهیر غړو د اغلې یاسمین وزیری د څلورو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. زموږ همکاره مسعوده نیازی له غونډې راپورټ لري.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوالې او شاعرې یاسمین وزیری په ویاړ غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، لیکوالانو او شاعرانو، د پوهنتون محصلینو او له پېښور پوهنتون نه راغلو میلمنو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر غړې سایرې شریف خبرې وکړې او یاسمین وزیری ته یې د چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله.
زه د مخکتنې په برخه کې لومړی لیکوالې ته مبارکي وایم. دوی د ژوندي وي، قلم د ژوندی وي، نیرو ورته غواړم او ژوند دې اوږد غواړم چې دوی وکولی شي چې د خویندو په برخه کې او مجموع کې د فرهنګ، د افغاني فرهنګ د بډاینې لپاره یې لستوڼې رغړلې او خپلې هڅې د خپلو خویندو او د خپلو ولس نه نسبموي تر څو چې دوی ژوندي دي او زموږ ژوند بقا لري. دوی د پښتو د ادبیاتو لپاره د مجموع کې د افغانستان د میرمنو لپاره د دې لارې نه فعالیت کوي، مبارزه کوي او د خویندو لپاره دا په خپل ذات کې یوه مبارزه ده. په خپل ذات کې هغه فعالیت دی چې د خویندو د ژوند په بدلون کې د فرهنګي برخه اخلي. یعنی دا د دوی دا کار دا ثابتوي چې د ښځو ونډه په دې برخه کې څومره اړینه ده او څومره اغیزمنه او ارزښتناکه ده. خپله لیکوالو ته مبارکي وایم، اوږد ژوند ورته غواړم. فرهنګي ژوند اوږد او خپل شخصي ژوند کې په ټولو مسایلو کې د موافق او بریالی وي.
اغلی یاسمین وزیری سلور کتابونه چاپ کړی دي. اسرا د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینی تاوان در کړم د ناول ژباړه، څوک می له حاله خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه کمی ګوري خوار وزار بتر تر خاورو د عبدالحمید مومند شیرونو غورچان. وروسته لیکوال او شاعر علمګل سهار د یاسمین وزیری فرهنګي کارونه وستایل او د هغې په کیسو لنډې خبرې وکړې.
یاسمین چې په دومره کم وخت کې دومره کتابونه چاپ کړي دي، واقعا د ډېر ستاینه وړ ده. دا ټول څرګنده ده چې له ښځې پرته تمدن ممکن نه ده، هیڅ وخت تمدن نشي راتلی. لوی مثال یې یاسمین وزیری ده چې نن ما چې هر ځای خبرې کولې کې رستم چې نن دغه غونډې ته ځم چې یو نجلۍ ده څلور کتابې چاپ شوي دي. ما د دې په ټول کتابونه نه دي کتلي، ناول مې یو څه ولوست، کیسې مې ولوستلې، واقعا په زړه پورې وي، هم د موضوع له مخې، هم د محتوا له مخې، هم د نثر له مخې. کومه تمه چې موږ یې له کیسو نه لرو، زموږ د کیسې پوهان یې ځینې لري، هغه تر ډېره حده دي یاسمین وزیری په کیسو کې مراد شوی وو. ما چې کومې کیسې ولوستلې په ډالرو مین خلک پیل شوی دی، ګوره وایي د پسرلي شپې ورځې وي، یو سهار مې پلار ماته وویل سره لاسونه هم همدغه شي، یو عمر ویر همدغه شي قدیمه، لکه څنګه چې پخوا مې زموږ لیکواله به غټې غټې مقدمې ورکولې، بیا به موضوع داخلېدل. د دې په کیسو کې دغه موضوع تر ډېره حده حل شوی ده، هغه د کیسې په اصولو باندې ولاړ داستانونه لیکلي دي.
لیکوال او شاعر صادق جړک په کابل کې د میرمن بهیر په فعالیتونو خوښي وښوده او یاسمین ته یې د کتابونو مبارکي وویله. وی ویل چې یاسمین په لنډو کیسو کې د خپلې ټولنې رښتینی حقایق بیان کړي دي.
ما دا تصور نشوای کولای، ما له ملګرو اوریدل چې په کابل کې میرمن ادبی بهیر دی، کابل میرمن ادبی بهیر شې دی، دا ثابته کړې ده چې پښتانه هم هغه کار کولای شي چې کوم یو پښتون کولای شي. یاسمین وزیر تیرو وختو کې درغلی و پر رحمت شاه سایل باندې د ماستری تیسیس لیکي فکر کوم، دغه ماخذونه کتابونه قتل خوشاله وم چې یو مور ورسره ده، یو لورې ده، په ډیر جرأت ټیکسي کې کینی بچا خان مرکز ته ځل رحمت شاه سایل سره ویني یا کتابونه غواړي، نو دا ډیره د خوشحالي خبره ده. هغه لنډه کیسه لیکي او خپل د ټولنې د خپل کور د خپل سیمې هغه رښتینی واقعیت په خپل په دغه کې بیانوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد آریانا حقپال د یاسمین په اثارو لنډې خبرې وکړې. د لیکوالې آثار یې له ښځو سره د ناخوالو او ستونزو سره د مبارزې لپاره ماسر وبلل.
لومړی خو یاسمین جانې وزیری صاحب ته مبارکي وایم چې دغه کتابونه په خیر چاپ شول او انشاءالله چې تر دې به ټول ګټه واخلي. د یاسمین جانې وزیری آثار ما هم مطالعه کړي او بیا بیا مې کتلي. اکثرا د دې آثار هماغه ستونزې بیانوي او تشریح کوي چې په افغانستان کې یا په صورت د عموم په دې پښتني کلتور کې، په پښتني ماحول کې هغه ستونزو سره زموږ مېرمنې ټولې مخ دي. کېدای شي داسې مسائل هم په دې آثارو کې ذکر شوي وي چې تر ننه هم هغه ستونزې موږ سره شته. یو ښځه د ورور په جرم په بادو کې ورکول کېږي، یا په یوې ښځې د خاوند په کور کې څه ډول ظلمونه کېږي، یا په یوې خور د تحصیل او د مسایلو په اړه. یعنې په صورت عموم د یاسمین وزیری ټول ایدیالوژي او مفکوره چې ده، دا هماغه مسایل ذکر کوي کوم چې میرمنې ورسره مخ دي.
د میرمن بهیر غړی نعیم غنی د غونډې بله ویناواله و چې د لیکوالې په ژباړل شوي ناولې خبرې وکړې. وی ویل اغلی وزیری ناول په خبره ژباړلی، د ژباړې ټول اصول په پام کې نیولی او په ناول کې ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
کتابونه مې یو یې ما ولوسته چې ناول و، او ناول چې کوم ولوستی و هغه یو ایراني کتاب ژباړه وه. کله چې تاسو دا ژباړه لولئ، تاسو ته ډېر نوي شیان، ډېر نوي لیدلوري درکوي. زما ډېر خوښ شو په ځینو مسایلو کې، لکه د بېلګې په ډول یاسمین وزیری دا کتاب چې انتخاب کړی دی، دا برخه زما ډېره زیاته خوښه شوه، ځکه چې کله چې د دې څخه هغه نمونه لرې شي چې هغه فارسي نمونه دي یا مثلا ایراني لهجې نمونه دي، هغه ترې لرې شي، نو فکر به کولی چې دا د یوه افغان پیغلې په اړه کیسه کوي. ځکه هماغه ناخوالې چې یو افغانه پیغلې لري او هم یو شرقي پیغلې لري، په ناول کې هغه غیبر خطرې ښه اشاره شوې ده. بل خبره چې د یاسمین وزیری په ژباړې لاون کې ماته پام وړ و، هغه ته و چې ځینې ځایونه کې یاسمین وزیری دغه لهجه چې راخستې ده، دری فارسي لهجه یې کټه مټه پښتو ته ژباړلې ده. فکر کوم دې غوښتل چې لیکوار سره ژمنه واوسي، له ژباړې ته ژمنه واوسيږي، خو ځینې ځایونه کې د کلمات خوندور ماته نه بریښي چې ما ورته ویلي دي، او دا ستونزه د کتاب په سر کې ډېره ده. کتاب په آخر کې فکر کوم دا هم تم توجه شوی ده. کتاب په اخر کې دالی کې چې یو جمله لیکي چې کله مې چې مور ته د مور سره مرسته کوله، د مور هیله مې پوره کړې وه، ډېر ځان ته په غوره کې وم. دا جمله زما ډېره زیاته خوښه ده، سوچه پښتو جمله ده چې موږ تاسو په خپله لهجه کې لرو.
وروسته د میرمن بهیر بلې غړې پاکیزی ارزو د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې.
د وی نقل کوونکی او لستونکي په توګه زده دی په دې کتاب باندې سویم چې کیسې یو سناڅه د اوسنۍ لنډ کیسو لمیارون څخه ډېر لري. لا یاسمین وزیری سره موضوع و، کرکټرونه ورسره وو، پیښې ورسره وې، خو دا په دې نه ده توانېدلی چې دغه ټول مسایل د لنډ د اوسنۍ لنډ کیسې د معاصرې لنډ کیسې په چوکاټ کې وراچوي. کیسو یې زیاتره تلوسه نه درلوده او هغه څه چې ډېر زیات په کیسو کې نیمګړتیاوې وې هغه د هغې د کیسې ژبه وه، یعنې د دې د کیسې ژبه بالکل داستاني نه وې، د کیسو ژبه یې ژورنالیستیکي ژبه وه او د دې ټولې کیسې چې دي د کلیوال او کلیوالي ژوند باندې راچرخي، خو د دې کرکټرونه بالکل د کلیوالي ژوند په اساس نه دي غږېدلي، بلکې ډېر په تشریفاتي او رسمي ډول باندې دي غږولي دي. دغه یو څه نیمګړتیاوې درلودې، خو بیا هم لیکواله په دې بریالۍ شوې ده چې کیسه ولیکي او په ټولنه کې کوم واقعیتونه دي، کوم سخت چې ښځې ورسره مخامخ دي په ژوند کې، هغه واقعیتونه رابرسېره کړي یا د هغو په واسطه د دې کیسو په واسطه چې کوم مثبت پیغام دی غوښتل ټولنې ته وړاندې کړي، دغه پیغام په وړاندې کولو کې دا بریالۍ وله.
د غونډې په پای کې یاسمین وزیری د میرمن بهیر لغړو او ویناوالو نه مننه وکړه او خپل یو شعر هم ولوسته.
ټول ښاغلي میلمنو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. که څه هم د ځینو دوستانو له نظره ما کتابونه ډېره تېروتنې به هم لري، دومره څه به امکان لري چې نه وي، خو ما ډېره خواري پورې کړې، خو بیا هم دومره غټه لویه غونډه ما کتابونو ته نیولې ده، زه ډېره مننه ترې کوم. په دغخر کې یو شعر به تاسو ته ډالۍ کړم. شعر یمه وطنه، زه غزل یمه، ټپه یمه، مینه یم وطنه، ستا د سولې ښه نغمه یمه، ساتم دې وطنه په سرو وینو او مېړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یمه، مینه ګران وطنه ستا په زړه لرم، ستا هره سندرې ته وطنه زمزمه یما، گیریم دی وختو په طوفانونو کې، دومره زه پوهیږم ستا نازو او زرغونه یما، رون تاریخ لروم په جهان کې نن، وایم کیسې د خپل وطن ز افسانه یما، سر او مال میزار او هم قربان لتا، ستا هر یو دښمن ته ویرونکې زلزله یما، لیکي یاسمین وطن تا ته نن غزل لیکي، ستا د هر یو درد غم تعبیر او ترجمه یما.
نن سبا په ننګرهار کې بیلابیل خبرندوی ټولنې هر میاشت په ګڼ شمیر کې کتابونه خپروي او ترڅنګ په ادبي غونډو کې د کتابونو مخکتنې کې چې لوستونکو خوښ کړي وي. زموږ همکار باز محمد عابد په همدې باره کې له جلال آباد رپورټ لري.
زړه راښکون کې غږ د بغجمل کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزلې د هغه د کتاب د مخکتنې په موقع ترنم کولو. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنې ته ځانګړې کړې وه چې بیلابیلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکارو. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون د خپل هم ډیر ښه ترنم لري، نو موسیقي د شعرونو ډیره پزی او برابر ده. دا ورته چون د خپل قابلیتونو کې ده، نو په شعر کې هم را څرګنده شوې ده. د ټولنې دردونه دي او ځنې داسې دردونه پکې دي چې هغه په خپل یعنی د ذاتی هغه تجربې دي چې په د باندې تیر شوې دي. د په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زیاتره تر سترګو کیږي چې دغه حالت زمونږ د ټولنې په ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد اتل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت دی هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسیږي او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وي، نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه داري چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درد دی، هم د مینې نه دی. که دی له مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز، یعنې یو ډول سوز و ګداز پکې ډېر زیات دی.
بل غټ خصوصیت دا چې مبهمه شاعری نه ده، یعنی ډیر ساده او ډیر سړی شاعری ده. د معنی د علم لمخې د داستانه غد بلا غد او فصاحت ژبه چې ده ډیر مؤثره ده. اتل که شی لیکي ولو که یو مصره هم لیکي دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولې خپل تاته د سیاسي سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم، اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کندیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپل شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډیر حدا پوری اتل سره نږدې همکار پات شوی، شاعری مې د دل خلی ډیر اوریدلې دا ډیر مې په ترنم کې اوریدلې دا هم شعر خدي او مې ترنم خدي. اتل د شاعری موضوعات تغییر کوي او ډیر کله یو موضوع په تکراری ډول بیا بیا نو وړاندې کوي. نو د ماده لپاره پکې دغه ټکی ډیر خدي او د دې پاړه مې د استادان اوریدلې و چې یو قسم ته سیلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده. د اتل په شاعری کې تر هغه حد البته چې مال واستید هغه کې مې دغه شعر ډیر نه دی
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمننی وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی. د غونډې په اخیر کې د ختیځ ادبي بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبره کړې دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال شاکر عزیزي د انلاین قاموس کار بشپړ کړی دی. دا قاموس شاوخوا 3000 لغتونه لري او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې څو برابر ډیر شي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي عزیزي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی عزیزي، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه ډکشنري چې تاسو شروع کړې ده یا جوړوي سه د دې کار څونه مخته تللی دی او د دې د جزئیات او د دې خصوصیات په اړه موږ ته معلومات راکړئ.
پښتو آنلاین ډکشنري یا پښتو آنلاین قاموس موږ یو کال یو نیم کال د مخه را شروع کړی. زه او زما هم فکر ځوانانو چې هدف مودې څخه دا و چې یو داسې آنلاین ډکشنري ولرو چې هغه غنی وي، لغاتونه یې ډیر وي، لاسرسی ورته اسانه وي او د ځوانانو خاصتاً د هغه دوستانو چې محصلین دي زده کړه کوي د هغو ستونزې په حل سي. په زمونه کې هغه ځوانان او هغه خلک چې په خارج کې دي او راځي افغانستان ته، یو خارجي پارځ کې افغانستان ته راځي سفیر کیر، یو څوک د تجارت لپاره راځي، یو څوک بل کاری، مثلا هغه هم زموږ د ډکشنري څخه د استفاده وکولای شي. مثلا ځین لغاتونه په کاری دي یغه پیدا کی. دا مو هدف وو. کار مو پر شروع کی، کار مو وکی، آنلاین قاموس مو جوړ کی. په انټرنیټ کې پته داسې ده www.pashto-dictionary.com.
خام خبر د دې لینک څخه اوریدونکو کې مسفاده کوي ټول به مجلس فاده کو. کدا راته وایس چې دا ډکشنری یوازې په یو ژبه ده ک د انګلیسي کلمې د تاسو په پښتو باندې ترجمه کوي.
پښتو آنلاین قاموس یو اوسنۍ حالت دی، یو زموږ ابتدایي پلان دی، یو د دې مکمل حالت، یو موږ د مهاله پلان دی. اوسنۍ حالت کې تاسو وګورئ په دې کې یو لک په شاوخوا کې یو څه اضافه لغاتونه ستاسو. ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنری کې 1500 یعنی 1500 لغات ولرو. 1500 په دې معنی نه چې ټوله دي 1500، یعنی پښتو 1500 لغات یا انګلیسي 1500 لغات، ځکه مخته لیکل کېږي پښتو لغاتونه. اوسنۍ شکل داسې دی کچیر تاسو د انګلیسي لغات سرچ ورکړئ، مثلا نو غواړئ چې وګوري پارځه ک بوک، یعنی البته په پښتو کې تاسو نه شتاسي کتاب، که په پښتو کې بیا ته لږ د غلړې اړول غواړي غزايه چې نه چې باید پښتو ته راوړي، چې په پښتو کې بیا وګوري نشتا کې مثلا کتاب ته په انګلیسي شوی کتاب نشتا کې البته نشتا شي چې بوک، یعنی چې سرچ کوي. نو دا هم په انګلیسي ده، په پښتو ده، هم په پښتو په انګلیسي ده، یعنی ته وایس ورسته وای دواړسته. زموږ پلان دا دی چې په لومړي قدم کې دا باید 1500 لغات سي کار پر کوو. په دوهم قدم کې زموږ ورماله پلان دا دی پښتو باید د یو ان پر رسمي ژبه، یو ان شپږ رسمي ژبه لري که هند د یو ان تور زپاکه ادمیت شورا ته دا بد دی بلې ژبه. خو په هر صورت موږ په انګلیسي چې تکمیل کړل د خیر سره بازار ته ارزکو سافټویر نه جوړو دا به بازار کې خلک لاسرسي ورتلري او په زمون کې به دا خلک په کور کې انټرنیټ لاسرسي ومن لري غو په کور کې انسټال یا خپل په کمپیوټر کې به استفاده کوي مګر موږ واله پلان مداد چې باید پښتو فرانسوي پښتو روسي روسي پښتو پښتو چینایي پښتو اسپانوي پښتو عربي دا قاموسونه ولرو دا موږ واله پلان دی
نن سبا ډکشنریانې خو ډېر جوړې شوې دي خامخا به تاسو په چریان کې سیو د ډېرو ډکشنریانو څخه مو استفاده هم کړي که هغه په سافټ شکل یا د کتاب په بڼه باندې نو که تاسو دا راته وایاست چې دا کوم ډکشنری باندې چې تاسو کار کوئ څه شوالې نسبت د نورو ډکشنریانو ته لري چې اوس په بازار کې فعلاً موجود دي
ځینې دوستان دا اندېښنه لري هغوی دا فکر کوي چې هلته په دې اړه زموږ سره بحثونه هم کړي دي چې ګواموږ دغو قاموس په خپل نامه چاپوو یا ادا کار نه کوو بل موږ قاموس چاپوونه درې مې په خپل نامه نه کوو څلورم موږ تحقیق کوو قاموسونه ستا هم آنلاین ستا په انټرنیټ کې هم چاپ سوي ډېر دي ډېرو دوستانو چاپ کړي دي اما اکتفا نه پر کوو ګورې اول ځل چې کمپیوټر جوړ سو دغه نه بوله کده ستا سټوډیو پنځه واره اما اوس کمپیوټر دونه دي چې ما اوس په جیب کې ستایو دی موبایل او کمپیوټر نمونه ده لپټاپ د کمپیوټر نمونه ده سونو کښنه سوي دي دا په دې چې خلګو یپلای چا جوړ کی بیا بل چا کار پرو کی بیا بل چې دروسه بریات پر مختګونه پکښ راځي نو قاموسونه و اما ما دا فکر وکړ چې ځان سره چې مال داسې قاموس جوړ کو چې تر هو بي یو بیا والی چې تاسو ول چې غدا دي چې موږ لغاتونه بډيري
بلکې
کز ما دا غوا ځنګړن نورې هم لري هغه په هر صورت اما که پر دایو خبره وکړو چې که فرض وکړه د یو چا په قاموس کې یو لغاتي مثال او زما په قاموس کې دوه لغاتي نو خدا پر بیا سوال کده یو چا په قاموس کې یو لکه او زما په قاموس کې یو لکه لزري نو دا زه فکر کوم یو ځنګړنه ده د هغه يم کور ودان کبل څوک راځي قاموس جوړي انلاین جوړي زما ادرس ټول شانسته زما سره د پټماس کې زبم کاری ور سره وکم تر ما دې ښه جوړه کی ما په دغه حالت زدا ز جوړوم پرځ کزوم د یون پښپړو جوبي هغه راځي وایزه واز د یون پښپړو جوبي اکتفا نه کوم زه غواړم چې د نړۍ په شلو جوب زما پښتو قاموس دا به نور اعلان نورسي نو دا خبره هم و چې موږ داسې فکر وکړي چې باید که قاموس جوړو نو ترغه ښه جوړ کو یو شی ګړم ترغه به دایچ لغاتونه به مډيري بل موږ په د چاپسو قاموسونو څخه هر چا چاپ کړی دی احمد محمود هر څه چاپ کړی نو مې مهم ندي د هغه څخه لغاتونه راټولو مثلا کوم مثال درکوم کراکټر موږ دا کراکی وډول مرغه دی ځینې خلک بټيري ورته وای ځینې خلک مړز ورته وای هاته وای بړز هم ورته وای یعنی لهجوی تفاوتونه دي نه څلور لغات یا څلور نومه افغانستان د پښتون ډیر پاشلی پراته دي په سیمو کې په لیرو پرتو منطقو کې لغاتونه فرق کوي نو موږ دا یو کراکټر په انګلیسي چې هر شی نوم دي څلور سره لیکو نو په زمن کې چې موږ دا لغاتونه راټول کړل د قاموسو څخه بیا خپل د جلا جلا منطقو یعنی د څو زونو څخه د افغانستان چلته پښتون وسیږي دا و څخه سیمه ییز لغاتونه را باسو دا به بل ځنګړنه وي نو کې دا سی لغات 15 شپږ معنی ولري
کدا راته وایي چې ساسو د دې ډکشنری لپاره منابع مخص شي
موج په لومړی قدم کې د چاپسو لغاتو څخه غره ټولو چاپسو قاموسونه دوهم زما زده د برتانیا د اکسپورت پونتون سره زه ارتباطات لرم هغه ما تخپل انګلیسي قاموس په اختیار کې یو څه راکړی دی څه راکړي نو انګلیسي لغات نوښته دي چې فرض یې کوم مثلا سکول زب سګورم چې سکول په پښتو څه شتوي په یو قاموس کې پیدا کوم چې څنګه ګرځم هغه سکول مکتب ته وای دا وسره لیکم نو زموږ ما خزونه هم انګلیسي دي هم پښتو دي ځینې لغاتونه داسې په انګلیسي کې لور چې هغه په پښتو کتابو کې نه پیدا کیږي هغه یو چاته یوه مثلا سیاسي لغات یو چاته پښتنه کوي ډیپلوماټ څخه یاو دی بل چاته چې ته پونتون دوه ساز چنديواله دی ته چی شو هغه کې داسې و معنا و نه لري کې داسې مثلا مکمل لس جملې تعریف ولري ا تعریف پر سره لیکو په ځین لغاتونو بیا په پښتو کې ستاسو هغه مثلا اوس مثلا چړک نه وای داسې پر لاسو کې چړک دی یا لاس می څنګه کې نه داسې په تاله می څنګه ده نه اوس نو دا څنګه ته لغات څنګه پیدا کې اماسته دا به داخل کوس پښتنه کوي مثلا دا لغات به بیرته غا د انګریزي ژبه اصلي خلکو ته چم په پښتو کې ډیر وری دی په انګریزي کې مثلا هغه نن چې په خارج کې وسیږه هغه ته مراجعه کوي چې دغه شته نو په انګلیسي کې چی شوایي موږ قاموس درسه مکمل نه دي هیڅوک په دنیا کې د اکسپورت پونتونو د برتانیا او د امریکا د پونتونو په شمول نسی ولی چې دغه قاموس مکمل دي حتی انګلیزي له ځکه د ورځې نوی نوی لغاتونه راوځي نو کار پر کوو په دغه ډول لکه دا ما چې ذکر کړل او یادوري مې وکړ په دا ډول غني کوو او کار د کار شوا او شکل مو دا ډول دی
ډېر زیاته مننه کوم په دې تمه چې تاسو وکړی سي خپل د کار ته لا پرختیا ورکړي
ستاسو څخه مننه چې موږ ته دا وخت راکړي تر څو د خپل ډېر کوچنی فعالیت چې د خبرو دی ولسته د خپل هغه مالی همکارانو په حمایه چې موږ ته دا وسره کړی تر څو خپل دوستانو سره شریک کړي ډېر مننه کوم
اوس دا هغه پاچا په اړه کې یو حکایت اوري چې په یو وخت کې دوه مینې پاللې
د پاچا متجسسه میرمن د هند خلکو یو کیسه ونه یو وخت په هندستان کې یو پاچا و چې لخکار سره یې ډیره جوړه وه. دی به خلکو ښکاري پاچا باله. البته د ښکاري پاچا چې څومره لخکار سره مینه وه، له خپلې ښځې سره یې هم مینه وه. د ده لپاره تر ټولو بختور سهار هغه و چې ښکار ته به روان و، او تر ټولو نیکمرغه ماښام یې هغه باله چې له میرمنې سره به ناست و. یو ورځ چې پاچا د ښکار په نیت ځنګل ته روان و، په لار کې کربوړی او لړم ولیدل چې جنگ سره کوي او لارې بنده کړې ده. پاچا ورته د لارې خوشي کولو وویل، خو لړم او کربوړی د هغه خبرې ته اهمیت ورنه کړ. پاچا په قهر شو، امسا یې پسې را جګه کړه. کربوړی په امسا باندې په سر ولګید، ځای په ځای ومړ او لړم وتښتید. لړم له دې ځایه نیغ د لړمانو پاچا منشا ته ورغی او د ښکاري پاچا له لاسه یې شکایت ورته وکړ. په سبا چې ښکاري پاچا له ځنګله کور ته را روان و، منشا یې ولید چې لاره یې بنده کړې ده. ماښام را نږدې و او د پاچا بیړه وه چې ژر میرمن وګوري. منشا ته یې په قهر وویل، هله یوې خواته شه، لار پرانیزه، که نه په غشي به دې سوری سوری کړم. هله، منشا ورته وویل، ته لږ وار کوه، ساړه خوره. تا ولې زما په رعیت په کربوړي او لړم باندې د امسا ګزار کړی و؟ ښکاري پاچا ځواب ورکړ، ما ورته وویل چې لار خوشي کړی، خو دوی مې خبره ونه اورېده او ما ګزار ورباندې وکړ. منشا وویل، ښه نو، ګناه ستا نه وه، د دوی وه. ښکاري پاچا ته په زړه کې ورتېر شول چې د لړمانو پاچا به بیا خدای زده ویني. دا عجب فرصت دی، راځه د حیواناتو د ژبې د زده کړې خواست ورڅخه وکړه. نو ورته وی ویل، پاچا منشا، ته خو ماته د حیواناتو ژبه را زده کړه. منشا یې غوښتنه ومنله او ښکاري پاچا له نوې پوهې سره کور ته لاړ. د ډوډۍ وخت و، دسترخوان اوار شو او پاچا د وریجو په خوړلو شروع وکړه. د ډوډۍ په وخت دا نیمه وریجه لاندې خطا شوه. په لاندې خطا شویو دانو باندې د مچ او میږي په خپلو کې سره جنجال شو. مچ وویل، زما بچی وږي دي، وریجې به زه یوسم. او میږي وویل، اول خو زما ورپام شول، زما برخه کیږي. پاچا چې د حیواناتو ژبه زده کړې وه، د دوی خبرو ته وموسید. ملکې ورته وویل، ولې وموسیدې؟ په پاچا باندې خپله میرمنه ډیره ګرانه وه. ده هیڅ وخت هغې ته دروغ نه ویل، خو دا ځلې ورته وویل چې نه یې موسیدلی. پاچا ځکه خبره ورنه پټه کړه چې د لړمانو پاچا خبرداری ورکړی و چې که د حیواناتو په ژبه د پوهېدو خبره دي بل چا ته وکړه، لړمان به دې سمدستي په چیچلو چیچلو عذاب کشه کړي. پاچا له همدې ویرې له موسیدلو انکار وکړ. مګر میرمنې ټینګار وکړ، نه نه، دا به راته وایې تا ولې وخندل. پاچا ورته وویل، که دې پوښتنې ته ځواب درکړم عذاب کشه کیږم، ځکه خو عذر درته کوم چې ټینګار مه کوه. خو میرمنې مانیجه نه شوه او په باړخوګانو یې اوښکې رامات شوې. پاچا ورته وویل، ښه، داسې به وکړو چې دواړه به سبا د ګنګا سیند غاړې ته لاړ شو. زه به د خپلې موسکا راز در وښیم او ته به مې سمدستي سیند ته خطا کړې چې مرګ مې اسانه شي. سمه ده؟ دې وړاندیز د میرمنې اوښکې وچې کړې او په سبا د ګنګا غاړې ته لاړ. سخته ګرمي وه. پاچا او میرمنې د سیند په غاړه د ونې سیوري ته کېناستل چې یو څه سا سمه کړي. دغه وخت یو ځوان اوزګوړی او یوه زړه اوزه د دوی څنګ ته تیر شول. زړې اوزې اوزګوړي ته وویل چې، ځوانه، د سیند د منځ په هغه ټاپو کې ډېر ښه واښه دي، که دې هغه ما ته راوړل زه به خپله ښکلې لور تاته درکړم. اوزګوړي ورته وویل، اوبه مې یونسي. زړې اوزې ورته وویل، څه پروا کوي، ښکلې ښځې خو مفته نه پیدا کیږي. اوزګوړي یې خبره ونه منله. ورته وی ویل، زه خو څه د دې پاچا غوندې کم عقل نه یم چې ګمان کوي د ده تر ښځې ښکلې ښځه په دنیا کې نشته، او په همدې خاطر یې ځان مرګ ته ورکړی دی. دنیا له ښکلو ډکه ده، ستا لور نه بیا د بل چا لور. ښکاري پاچا چې د اوزګوړي خبرې واورېدې، اراده یې بدله شوه او ملکې ته یې وویل، ته په ما ډېره ګرانه یې، ستاد خوشالولو لپاره می مرګ هم په ځان ومانه، خو تا ته د خپلو حواسونو پوره کول زما تر ژوند مهم ښکاري. زه په تا مین یم، مګر ته په ځان مین یې، او دا انصاف نه دی. زه نه د مسکا راز درښیم او نه غواړم چې تر دې وروسته زما د ژوند شریکه واوسې. لکه دې لوی سیند چې سیمې سره بېلې کړي دي، دغسې سر له اوسه ستا د تجسس او پلټنې لوی ناروغي زه او ته سره بېل کړي یو. د خدای په امان.
ډاکټر باز محمد خادمن له څو کلونو راهیسې داسې لنډې او لنډکۍ کیسې لیکي چې کرکټرونه یې حیوانات وي. د کیسو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ډاکټر صاحب، تاسو له شپاړسو اوولسو کلونو راهیسې لنډې لنډې کیسې لیکي، هغه هم د ځینې د حیواناتو په ژبه، ځینې داسې نور سمبولونه یې پکې. د دې کیسو کومه ټولګه مو تر اوسه چاپ کړې؟
دا کیسې ما همیش وقت په وقت لیکلي دي، داسې په وار مې نه دي لیکلي. کله مې هم طبیعت ورته برابر سوی وي، یا کله په تکلیف سوی یم، یا کله یو شي په زور سوی یم، بیا مې دا کیسه لیکلي وي، بیا پرته وي، بیا مې بیا راخستې وي، دویم وار مې ایډیټ کړي وي، له ځان سره مې کتلې وي. ډېر تغییر هم پکې راغلی وي په دا کیسه کې، تر اوسه پورې ما پرې کړی.
نو د دې وجه راته ویلی سي چې ولې لنډې لیکي؟
یو خو زما په نظر نه له خلکو سره ډېر وخت وي چې اوږد شی ولولي، او نه زه خپله دونه توان لرم چې ډېرې اوږدې اوږدې کیسې ولیکم، یا توان نه لرم د ډېر اوږدوالی دی وشي. او بل دغه د حیواناتو له خولې خبرې کول، یا د نورو شانو له خولې غږېدل، دا یو خو زما لپاره مکمل ازادي ده پکې څه وایم هغه کې ویلی سم، او بل په چا باندې مستقیم انتقاد نه ده. او زه نه غواړم چې څوک هم له ما چې په دې دنیا کې خفه شي. مستقیم چاته ما ګوته نه ویني ولی، غیر مستقیم هر څوک خپل په دې کې ځان اصلاح کوي.
ډاکټر صاحب، دا سمبولونه چې انتخابوي، ځینې سمبولونه داسي چې زموږ په ولس کې خلک ورسره بلدي، په ځینې بیا داسي چې ورسره آشنا نه وي. تاسو چې سمبولونه انتخابوي، نړیوال سمبولونه راخلې، هغه راخلې چې زموږ په ولس کې عام دي؟
زه خپل هر سمبول چې زموږ په ولس کې ډیر عام سوی وي هغه راخلم. کبیا هغه نو بیا زده سی سمبول ست لیکوالانو او شاعرانو ترمنز څنګه سام سوي په غوښتنې کار کوي. اند یو مخ بلې خواته نه وزم، ځکه چې مو خلک بیا په سختي په دې خبره پیږدا سوول.
په دری کې یو کتاب ده د خلیلی او دمنه، په هغه کې هم دا سی لکه ستاسو په کیسو کې دا نور او ژو په ژبه باندې خبرې کیږي. تاسو دا کتاب نه متاثر یا لوسته يم؟ دا
هغه کتاب په دا ورستو کې بیا ما څه معلومات یې په اړه کې پیدا کړل، خو مخ کې تر دې چې ما په دې کیسو باندې پیل کړی وو، ما هغه کتاب نو کتلې او نه ما دې کتاب په اړه کې زیات معلومات ترلاسه کړل. په طبیعت هم دا لیکنه شروع کړې و.
مهرباني ډاکټر صاحب، کیسه دې راته ولولې، بیا به خبرې پکو.
ما دې کیسې عنوان دی وای زوره ور څوک دی. غرڅه خکر په کمره ومخل، ځان یې ته وویل په هوا کې تغختلې په ځمکه زه، بیا هم ته د خپل دښمن لاس نشې نیوای، زه د خپل ځان یې غاړه اوږده کړه، کوثر یې ببر کړو، یوه بله خوا یې څار وکړ، غرڅه ته یې مخ کړ، په خواږه آواز یې وویل: څوک چې هر ناروا ځان ته روا ګڼي او د بل له زورولو خوند اخلي، هغه غختلی دی.
ډاکټر صاحب، دلته خو دوه خبرې دي په دې کیسه کې. یو خو د ناروا خبره کړې ده، یو مو په کیسه کې غرڅه وه، او بل هم ځاڼه وه. دغه ځاڼه هم چې ده په هوا کې ډېره زوروره نه ده، او غرڅه هم چې ده هغه هم ډېره زوروره نه ده. یعنی د دې نورو ژویو په مقابل کې خدا کمزوري
دي. هغه ژویو چې هغه د بل غوښې نه خوري، په هغو کې دی غښتلی دي. یعنې د غرڅه د اوسیو په مقابله غښتلی ده، او په هغه مرغانو کې چې هغه د بل غوښې نه خوري، په هغه کې ځانې غښتلې مرغه ده.
خو که بیا هم وګورو، دغه ژوي هم چې دي چې انتخاب کړي مو دي، دا هم بیا په نورو وړو وړو ژویو باندې پایي. اوس دغه ځاڼه بیا کبان نه خوري. ستاسو منظور دا ده چې صرف د الوتونکو په حیثه کې دی ظالم نه ده؟
ما دا د الوتونکو په حیثه کې ځاڼه انتخاب کړې وه، چې هغه په الوتونکو کې
ظالمانه
ده، او په دا کمزورو مرغانو باندې دا په خپله غښتلې ده په هوا کې. یعنې د دې په مزله او د دې په وجود او د دې په طاقت.
هو، مهرباني ډاکټر صاحب، بله داسې لنډه کیسه به مو واورو.
زما د بلې کیسې عنوان ده تله. لمر وویل: هره ورځ چې په دې لاره تیریږم، تر هغه تا ته ولاړ یم چې ته په ټول اخته یې. کله کله ډېره وارخطا ښکارې، تلې په شونډو ژبه تیره کړه، یوه پله پورته بله کښته ولاړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته، مخ یې د لمر خواته واړاوه. په رېږدېدلې غږ یې وویل: که رښتیا ووایم، هغه وخت وارخطایي او ویره راباندې ډیریږي چې ټول کوونکی ډنډۍ ووهي.
ډیره ښه مو تصویر کړې وه، دغه د تلې چې یوه پله اس که سی بل اټیری سی دا هم د ښکاریږي لکه څوک چې لاس تر ځنې ناشتي. په دې کیسه کې مو ډاکټر صاحب مقصد څه وو؟
ما مقصد په دې کې دا و چې اندې ترازو یا تله هم لدې څخه ویریږي چې هغه څوک په دې باندې وزن کوي او په وزن کې غدر کوي.
دا ډنډي وهل نه مو منظور هغه د تله د تختن غدر ده.
مخکې دغه لاستوري تلی به د غلاستې به درلود او دوی په لیبه ولې پغه کې به بیا رسمي راچولې لکه اوس کپانونه دي. پغه کې کمال داد کدي لیگ هم د خپل لاست حرکت ورکو د دې لاس اخیری سیته دغه دی ترازو دي شاهین د پورته مټه دی پلاس کني ولې وي. نو کم هم لاس ورکې دی ته ډنډي وای کما زم د لاس کې کاږي نو هلته ډیر وزن پورته کوي. دا وی خوته سیارتونه مال به ورچې هغه ور سره پورته کوي.
کوم دان ډاکټر صاحب یو بل کسام راتول ولې
زما دی یو بل کسین واند خړی اوبه سهار وختي خړو اوبو خاصې پر سر اخستی وي رونو اوبو یا لمخه منډي وهله خړی اوبه د پان تر بیخ لاندې شوي پان په خواره خله وویل تاسو می تر بیخ ملاندې کیږي زما سر زما په بیخ ولاړ دی اوبه وغوري دي سره و پړسې دي وخت نه وتیر د پان سر د خړو اوبو په منځ کې پروت
په ولس کې بیا دو باور دي یو باور خدا د سی ویل دو سره شیشکی دوم باور بیا د د چې د خړو بو په سر کې وای زری کوم دان ډاکټر صاحب درته وایسته چې تر اوسه به څومره داس کیسی لیکلی
داس کیسی ما لزان سره ساتلی دي ځین خو د غس یو دوه کتاب چې خو یو چار سبا خستل هغه هغه مخسوله نو تر اوسه به شپېتا یو کیسی دغه پاتې ور سره تر سلو پوری
یعنی دوه کتابچې زایا سوي دي او شپېتا یا نور هم ستدي. نو په دې لاره چې ډاکټر صاحب ستدي دي خوغو خوغو کیسو ټولګه چاپ سي ډېر مننه کور مدان چې موږ بلنه مو مننه.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
کردګلو د خاغلی درویش تورانی ورستی شیری ټولګه ده. خاغلی درویش لامدی ټولګي څخه یو نظم د تاریخ یو پاڼه په خپل غږ کې راوړوي چې زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې را لېږلی دی.
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دے یرغلگرو غوٹ چی واخلی دا دارا پلاس کی بیا با پزور ورن نوزی دے پردی وطن تا چی اول واخلی دا حاغ دا دروازہ پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچه پلاس کی یوی گولی الہم نہ خطا کول نقشہ دیننگیالی کا و پر دوی باندی ہر ٹک پہ ہنر چی چوک پہ و خوزید نو جر بد گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پہ ہنر دی پہ باران باران گولی کی ہم روغ رمٹو مگر پہ مڑو ید دوی کڑل کڈی ڈک پہ ہنر چی ده تری لار و رک کڑه و پا دغا حال کی ده دوی و خوات یو جوان راغی ده سودا ده پارا و یلی زدر تا ده دغا سڑی سر را وڑما دوم را پیسی برا کوی ما تا ده 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 پارا دوی ویل چنگ چی تا دغا سر را ور سوی نو ده پیسی بیوی پرتی دل تکستا ده پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاړ په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داش ور کله کړی ونن لکه پلاس کې چې وکانی د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وا هغه چې تیر شو څنګه ښکارې د دا چې ښکاری خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونه وته تر دې د مخه کیا هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ور نږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لیرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصو د درې کړه څنګه د ویل ستاسي او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسي او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسي لاس په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پوری وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه
ನಂದ ಜಾನಂದಿದ್ದಂತ ಜಮ ತುರೆ ನರೆಯುರದೆ ತಾಕು ಜಿಲ್ಲಂಕಿದ ತಂಸಕ್ಕಿತ ನಾವೋನ ಮಸ್ತಿ ನಜನೇನಿ ನಂದ ವತನ್ ಪಲೋರೆ ಜಮ ತುರೆ ನರೆಯುರದೆ ತಾಕು ಜಿಲ್ಲಂಕಿದ ತಂಸಕ್ಕಿತ ನಾವೋನ ಮಸ್ತಿ ನಜನೇನಿ ಓ ಚಿದವಿ ಶಾಂತ ಮಯುವೇಶು ಮಸ್ತಿ ನಜನೇನಿ ಚಿದವಿ ಶಾಂತ ಮಯುವೇಶು ಮಸ್ತಿ ನಜನೇನಿ ಸದ ತರ್ತಿರ್ ಪಜೌಲನ್ನೋ ತಡಲೈವಾಮ ವಸ್ವ ಮೋರ್ದ ಮೇಲೆ ಸದ ತರ್ತಿರ್ ಪಜೌಲನ್ನೋ ತಡಲೈವಾಮ ವಸ್ವ ಮೋರ್ದ ಮೇಲೆ ನಂದ ವತನ್ ಪಲೂರೆ ಜಮ ಮಸ್ತಿ ನಜನೇನಿ ತಾಕು ಜಿಲ್ಲನ್ ಕೆ ದಾದಂ ಜಕ್ಕಿ ತನಾವೋನ ಮಸ್ತಿ ನಜನೇನಿ ಓ ಮುಸಾಫರಿ ಮಿಜನಾಜ ಕಟ್ ಮಸ್ತಿ ನಜನೇನಿ ಮುಸಾಫರಿ ಮಿಜನಾಜ ಕಟ್ ಮಸ್ತಿ ನಜನೇನಿ ಚಿತ್ತಶ್ವತನ್ ರಾಯಾದವಂ ಷಡರದೇನ ವಸ್ವ ಮೋರ್ದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತಶ್ವತನ್ ರಾಯಾದವಂ ಷಡರದೇನ ವಸ್ವ ಮೋರ್ದ ಮೇಲೆ ನಂದ ವತನ್ ಪಲೂರೆ ಸಮ ಮಸ್ತಿ ನಜನೇನಿ ತಾಕು ಜಿಲ್ಲಂಕೆ ದಾದಂ ಜಿಕ್ಕಿ ತನಾವೋನ ಸೂರಿನ ಮುಸಾಫರಿ ತಿರವ ಮಸ್ತಿ ನಜನೇನಿ ಮುಸಾಫರಿ ತಿರವ ಮಸ್ತಿ ನಜನೇನಿ ನೂರ್ದಿನ ಸಿಪ್ಪಲ್ ವತನ್ ವಶ ಮಯನ ವಸ್ವ ಮೋರ್ದ ಮೇಲೆ مور دی نصیب پخپل وطن وش میان تور نری ورجی نند جانان دی دنت سما تور نری ورجی دار خود ایلان که دادم زکی تناوون مست کلندری او وطن دشو ځوانانو ځای دی مست نازنین وطن دشو ځوانانو ځای دی مست نازنین پکې پراته دی افغانان د ننګ میډونا وسوم پورته می پکې پراته دی افغانان د ننګ میډونا وسوم پورته می نند وطن په لورې سما مست نازنین یو تای خود ایلان که دادم زکی تناوون توری نری وزی نند جانان دیدن تزاما مست نازنین.